به صورت زنده پخش شد. آن نشرات همچنان ادامه دارند.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. پام وکړئ د دې وخت خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د طالبانو ډلې په افغانستان کې د اگست میاشتې د 1 څخه اخوا د بارنو ځواکونو د شتون د غزول امکان رد کړی دی. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
طالبان وایي چې د اگست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت تمدید دمنلو نه دی. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د بریتانیا سکای خبری چینل ته ویلي، که امریکا او بریتانیا د دې مهلت تمدیدېدل غواړي نو د طالبانو ځواب منفي دی، ځکه دا د دوی لپاره سره کرخه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د متحد ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویلي چې د افغانستان څخه د امریکایانو او ګواښ سره مخامخ افغانانو د ایستلو عملیات شایي وخت ونیسي. ښاغلی بایدن ویل دي کارتیابي امریکایي پوځیان به د دغې بهیر د بشپړولو لپاره حتی د اګست له 1 وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. سویل شاهین د امریکا د جمهوریت د څرګندونو په غبرګون کې ویل چې د طالبانو په باور په افغانستان کې د بارنیو ځواکونو د شتون دوام به د اشغال د دوام په معنا وي. د امریکا د جمهوریت مرستیاله کامیلا هیرس وایي امریکا باید د افغانستان څخه د امریکایانو او د ګواښ سره مخامخو افغانانو د ایستلو په بهیر باندې تمرکز وساتي. هغه وایي چې د کابل د هوایي ډګر په ګډوډیو باندې د انتقادونو او پوښتنو له کبله باید په دې بهیر باندې تمرکز ونه ځنډول سي. میربن هیرس د دوشنبې په ورځ په سنگاپور کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه پوښتنې ته مستقیم ځواب ورنکړه، خو ویل باید ټینګ ارزونه وسي چې څه پېښ شول او اوس د پوښتنې ځای نه دی پاتې او باید د امریکایانو او هغو افغانانو چې زموږ سره کار کړی او ښځو او ماشومانو په ګډون د ګواښ سره مخامخو افغانانو په ایستلو تمرکز وسي. د ولسمشر بایدن حکومت د کابل په ویډګر کې د هغې ګډوډۍ او کنټرول څخه وتلې ګڼې ګوڼې په وجه چې د انتقال د بهیر په نتیجه کې رامنځته سوی، هم د جمهوري غوښتونکو او هم د خپل ګوند د ډیموکراټیکو سیاستوالو له لورې د سختو انتقادونو سره مخامخ سوی دی. بلې خوا طالبان وایي چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو د اګست د میاشتې د 1 نیټې چې له مخې باید ټول بهرني ځواکونه د افغانستانه ووځي د تمدید کېدو غوښتنه نه ده کړې. د امریکا جمهور جو بایدن تیرونی ویلی وو چې دغه نیټه شایي په دې خاطر وغځول سي چې امریکایي ځواکونه وکړی سي چې امریکایي اتباع د افغانستان راوباسي. ښاغلی بایدن د یکشنبې پر ورځ ویل هیل لري چې تخلي عملیات په همدې میاشت کې پای ته ورسیږي، خو یو شمېر اروپایي هیوادونو ویل دي چې په دې نیټې د ټولو هغو کسانو ایستل چې باید د افغانستان وایستل سي امکان نه لري. د کابل په ویډګر کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او د نامعلومو وسلوالو ترمنځ پرون د دوشنبې پر ورځ جګړه سي وي. د فرانس فرس خبری اژانس د جرمني د یو اسکر له خولې ویلي چې په ډزو کې یو افغان وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. په راپور کې ویل شوی دي چې جګړه سار وختي د افغان ګاډانو او وسلوالو ترمنځ چې معلومه نه ده څوک به وي پیل شوه، چې ورسته د امریکا او جرمني اسکر هم پکې راګډ شول. په دغه راپور کې نور جزئیات نه ورکړل شوي. بریتانیا وایي چې د جی 7 هیوادونو په غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتو څخه وغواړي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو موده وغځوي. بریتانیا وایي دا غوښتنه د دې لپاره کوي چې له افغانستان څخه د لویدیځو هیوادونو د وګړو او د هغوی د همکارانو د ایستلو بهیر بشپړ سي. د جی 7 غونډه پر روانو څو ورځو کې ده چې د نړۍ رهبران به پکې پر افغانستان وغږیږي. د بریتانیا د وسلوال پوز وزیر جیمز هیپی وایي که امریکا دا بهیر رهبری کوي د اګست تر 1 به دا ماموریت بشپړ نسي. نوموړي ویل چې باید په دې اړه له طالبانو سره هم باید خبرې وسي او هغوی ته به دا فرصت په لاس ورسي چې نړیوال سیستم ته داخل او له نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او په سوله ییزه توګه د واک د لیږد څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده وویل چې تهران د پخوا په څیر د افغانستان سره همکاري ته تیار دی. ښاغلی خطیبزاده په افغانستان کې د ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو څخه وغوښتل چې د زور زیاتنه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مخالف وسلوالې ډلې مشر احمد مسعود د طالبانو سره د مذاکرې په هیله په پنشیر کې د رویټرز خبري اژانس ته ویل دي چې که د طالبانو ډله د پنشیر د نیولو اقدام وکړي هغوی به هم وجنګیږي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په یو بیان کې ویلي چې ترکیه لا هم د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره رول ادا کولو ته نه یوازې تیار ده، بلکې په دې اړه د طالبانو سره هم خبرو ته راضي ده. رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ په یو مرکه کې ویل چې ترکیه د مذاکراتو لپاره هر در ټکولو ته هم تیار ده. د ترکیه جمهور رئیس ویل چې ترکیه د افغانستان په بیارغونې او د پرمختګ په پروژو کې کار کړی او اوس هم په داسې پروژو کار کولو نیت لري. رجب طیب اردوغان یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې ترکیه اوس هم د کابل هوایي ډګر امنیت ساتلو ته تیار ده. لدې مخکې د رويټرز خبري اژانس د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې ترکیه د هوایي ډګر د امنیت ساتلو پروګرام لغوه کړی دی. او د اسرائیل جنگي الوتکو پرونو دوشنبه په ورځ د غزې په تړنګ کې د حماس په مرکزونو او زاینو لغورسته هوایي بمباري کړي چې د غزې څخه توغولسي وي د ور بالونو د غیوات په جنوب کې ورونه بل کړل. دا ورسته وضعیت لغورسته خراب شوی چې دوی ورځې لمخي په سردینو شوتو کې لسګونه کسان زخمیان شول. د فلسطین د ادارې یو امنیتي چارواکي د اژانس فرانس پرېس ته د نوم د نشودلو پر شرط ویل چې د غزې شهر خان یونس او په شمال کې د جالبه په سیمه بمباري سوي خو یوازې مالی زیان اړولی دي. هغه زیاته کړه چې د حماس د ډلې وسلوالو د اسرائیل په جنگي الوتکو ډزې هم کړې دي. د اسرائیلو پوځ سمدستي د اژانس فرانس پرېس ته په دې اړه د څه ویلو نه ډډه کړې. د یک شنبه په ورځ هم د ډزو په تبادله کې یو اسرائیلي سرتیری او یو څلوېښت فلسطینیان ټپیان سوي چې د دوو تنو وضعیت نازک شول شوی دی. دا نشته د حماس او نور ملشو لخوا په غزې کې د فلسطینیانو د تنظیم سو لارینو پر مهال رامنځته شوې. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه خبرېدل.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. نن د کابل حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر شمالي سنډه کې پټځو کې یو افغان امنیتی ساتونکو وجل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. پاموکړی د اکرام شنواری دی رپورت ده.
یو شپږ نړیوالو خبری اژانسونو د کابل د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د مشتو جرمني سرتیرو له قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ شاوخوا په کومو بجې دغه هوایی ډګر په شمالي سنډه کې په ونخته کې یو افغان امنیتی ساتونکو وژل شوی او درې نور ټپیان شوی. د کسبی په سیمه کې د هوایی ډګر دا برخه د افغان امنیتی ځواکونو په سپریاو او سپردو ځواکونو لخوا ساتل کیږي. دغه ځواکونو په خوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کاو. اني شهیدانو امریکا غشنه راړي ته ویل چې د دوشنبه په سهار یو ونخته پیښه شوه چې بیا وروسته د هوایي ډګر شمالي برخه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوه. تر اوسه دغه پیښې په باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د هوایي ډګر په نورو برخو کې نن بیا د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کېده او زیات شمېر کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو هوایي ډګر ته ننوتلو هڅې کولې. څو تنو امریکا غږ شنه راډیو ته وویل چې په دې تمه هوایي ډګر ته ورغلي که بهر ته تللو زمینه ورته برابره شي.
کابل ما منیر ولاده خو راغلې مندل ته مول لکالات وګورو چې څه دنه پرې دیو کنه. ولاده چې فکر نه کوم غوډیر خلک وای چې پریدي او څوک نه پریدي او معلوم نه دی وګور دلته راغلی ما چې څه خبر ده لکه معلومات کو کوونه شو بیرته بلاټ شو
کوم ور نه وتی
او یو د لاول در چې کوم د نه شوې مدن پرې خپل نه ډیر خلک بیا په جنجال مخ شو خلک وخل بیا وشرل ټول کورونه ته بلاړه
بیګار ای سمنډ وی را وی او
نه نوم دې چیرې ده
نوم نعمت الله
راغلی
دلته والا راغلی او خلک وای چې کاناډا ته پروازونه دي نو هر څلې خاصه کې سره دلته پرواز لپاره
تاسو کوم اسناد
نشته؟ اسناد نشته خو د موږ ډیر کلی والا ډیر کلی والا دي بیا اسناد للی.
ها نو نو ته وی مې نه وی ته
اول شپه کې نه وته يم ځکه چې هلته تیارو کته کې دا لار نه و سرکونه بندو نو بیر د سپاره ګیتار اغله ټوله راو بس بیا نن نه وته
دا سوم اورا د چادي
یرا ما خپل د دوم زل دریم چې زرازم
نن یو شمیر کاسترو موټرو چې پکې هغه کسان سپارو چې برته تللو اسناد یې لودل هوایي ډګر په عمومي دروازه کې طالبان سره په خبرو بوخت دغه موټر یو ډرایور خیر الله امریکاګه غشتن علي ته ویل چې په موټرو کې سپاره سپاله وته د بهرنۍ هیوادو د سوارتو لخوا تلیفون شوی او ورته ویل شوی چې د کابل خار په ځنګړي برخه کې راټول شي چې هوایي ډګر ته تللو په برخه کې ورسره مرسته وشي.
ایمیل امره برشه ایمیل امره داخل می برشه
از کجا ایمیل امره برشه
از امریکا برشه ایمیل امره می برشه
خب شما از کجا ایمیل بار کردید
او مردمای کسایی که ایمیل که از خارج برشان ایمیل میشه میگه بیا در زنگشان میزنم ای بره دنی فلانا جای باشه موتر پشان میره میارشان داخل می برشه نه خلاص
قبل که امریکا سفارت به ویلا به که ټول هغه کسانو څخه چې امریکا تابعیت په امریکا کې د دایمي اوسېدو قانوني سند یا گرین کارت ولري یا د مهاجرت ځانګړو ویزو ته وختونه لیک سپارلی وي او یا هم د متحده ایالاتو د حکومت سره تړاو لري څخه غوښتي چې تر هغه وخت دی د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نه ورځي تر څو چې دغه سفارت لخوا ځانګړي لارښوونې ترلاسه کړي نه وي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي که تاسو د ایس آی وي او یا پی ون پی ټو پروسه پیل کړي وي نو تاسې ته به د راتلونکو مرحلو په اړوند لارښوونې درکړل شي، خو د مهربانۍ له مخې پوه شئ چې ممکن دا پروسه اوږده موده په بر کې ونیسي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي که تاسو د پورتنیو ډلو برخه نه یاست مګر د افغانستان پرېښودو ته په لټه کې یاست او د وتلو لپاره د یوې شخصي هڅې برخه یاست، مهرباني وکړئ تر هغه وخته پورې هوایي ډګر ته مه راځئ تر څو مو چې زمونږ د الوتنې تنظیم کوونکو لخوا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته د ورتګ ځانګړي لارښوونې ترلاسه کړي نه وي. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې ځینې 215 امریکایي او ترکي اوسیدونکو سره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په رسولو کې مرسته کړې.
پینی خبری دو ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د وجې اندېښنې مخ په زیاتېدونکې دي. پام وکړئ د رپورټ ته.
له افغانستان څخه د وټلو په هڅه کې خلک لا هم د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته هجوم وروړي، خو یوازې هغه خلک په دې بریالي کېږي چې الوتکې ته د ورختلو اسناد ولري.
موږ له ستونزې سره مخامخ یو، زما جامې او پښې وګورئ، دلته بهر طالبان او امریکایان شته دي. ما خپل ټول اسناد وښودل مګر هیچا یې غم ونه خوړ. وروسته له دې چې زه له خپلې مور سره په ځمکه ولوېدم امریکایي امنیتي ځواکونو راپورته کړم او موږ دلته راغلو.
امریکا تر اوسه سلګونه زره امریکایان او افغانان د کابل څخه ایستلي. یو شمیر افغانان پرون او نن په بیلابیلو الوتنو کې له قطر څخه د امریکا واشنگتن ډی سي دالس هوایي ډګر ته ورسېدل چې یو شمیر مستقیم نورو ایالتونو ته انتقال شول او یو شمیر هم د ورجینیا اناندل سیمه ایز پوهنتون ته چې مخکې له مخکې ورته د بهرنیو چارو وزارت لخوا پکې تدابیر نیول شوي وو انتقال شول.
ډېر خلک چې دنده درلوده له هلته مشکل ورته راغلل، خو زمونږ فامیل هلته سټیزن راغلی و، اوس یعنې میاشته تېره کړه او بیا هغوی سره مثلا زما ورور و خور مې و سټیزن و هغوی سره زم راغلم، ځکه مونږ زندګي نور هلته وخت نه تېرېدو.
د افغانستان د کډوالو را رسیدو سره هم مهاله په ورجینیا کې میشت افغانان او خیریه بنسټونه د دوی سره د ملاتړ او مرستې لپاره ور ورسېدل.
دلته چې داسې څه کېږي موږ راټولېږو، ګورو چې څه کومک کړی شو، پچیش کوم بخش کې کومک کړی شو. جامې د ماشومانو خوراکي مواد خپل شخصي خو چې دلته زه اوس موږ ولیده بې انتهی زیات راغله د خلکو نه، دا څومره کومک کې را روان دی نور افغانان یې راوړي دا د دې نه زیات دی.
ماشاءالله د موږ افغانان ډېر محبت کوي، ډېر ټول خوشحاله دي، ټول رستورانونه لري، ډوډۍ ګانې راوړي، ټول ورته اوبه راوړي، کالي راوړي، شیان ورته راوړي، کمپلې راوړي، حتی ټول افغانان دلته حاضر دي. ترازه یو یو فامیل د موږ په کورو کې موږ سره اوسي، زه خپل هم اوس راغلی یم. ما می لور ته وویل ترازه یو فامیل ما سره ځي، دوه فامیل، درې فامیل، زه خپل په کور کې ساتم.
دغه افغانان د استرتیاو سره سره لک تر لګه دی ته خوشاله دي چې له افغانستان څخه وتل، خو بیا هم دا اندېښنه له دوی سره شته چې په هیواد کې به د دوی پاتې عزیزانو سره څه کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا ته د افغانانو راتګ د عاملري او دلته یو شمېر کسان او په خپل حکومت د سرپناه او مرستو په برابرولو وخت دي. په دې اړه نور معلومات د رڼا نورستاني په دې رپورت کې اوري.
له افغانستان څخه د وټلو په هڅه کې خلک لا هم د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته هجوم وروړي، خو یوازې هغه خلک په دې بریالي کېږي چې الوتکې ته د ورختلو اسناد ولري.
موږ له ستونزې سره مخامخ یو، زما جامې او پښې وګورئ، دلته بهر طالبان او امریکایان شته دي. ما خپل ټول اسناد وښودل مګر هیچا یې غم ونه خوړ. وروسته له دې چې زه له خپلې مور سره په ځمکه ولوېدم امریکایي امنیتي ځواکونو راپورته کړم او موږ دلته راغلو.
امریکا تر اوسه سلګونه زره امریکایان او افغانان د کابل څخه ایستلی. یو شمیر افغانان پرون او نن په بیلابیلو الوتنو کې له قطر څخه د امریکا واشنگتن ډي سي دالاس هوایي ډګر ته رسیدل، چې یو شمیر مستقیم نورو ایالتونو ته انتقال شول او یو شمیر هم د ورجینیا اناندل سیمه ایز پوهنتون ته، چې مخکې له مخکې ورته د بهرنیو چارو وزارت لخوا پکې تدابیر نیول شوي و انتقال شول.
ډېر خلک چې دنده درلوده له هلته مشکلو ورته راغلل، خو زمونږ فامیل هلته سټیزن راغلی و اوس یعنې میاشته تېره کړه، او بیا هغوی سره مثلا زما ورور و خور مې و سټیزن و هغوی سره زم راغلم، ځکه مونږ زندګي نور هلته وخت نه تېرېده.
د افغانستان د کډوالو را رسیدو سره هم مهاله په ورجینیا کې میشت افغانان او خیریه بنسټونه د دوی سره د ملاتړ او مرستې لپاره ورورسیدل.
دلته چې داسې شي کېږي، موږ راټولېږو، ګورو چې څه کومک کړی شو، په تیس کوم بخش کې کومک کړی شو. جامې د ماشومانو خوراکي مواد خپل شخصي، خو چې دلته زه اوس موږ ولیده بې انتهی زیات راغله د خلکو نه، دا څومره کومک چې را روان دی نور افغانانې راوړي دا د دې نه زیات دی.
ماشاءالله د موږ افغانان ډېر محبت کوي، ډېر ټول خوشحاله دي، څوک چې رستورانونه لري ډوډۍ ګانې راوړي، ټول ورته اوبه راوړي، کالي راوړي، شیان ورته راوړي، کمپلې راوړي، حتی ټول افغانان دلته حاضر دي. څرازه یو یو فامیل د موږ په کورو کې موږ سره اوسي، زه خپله مې اوس راغلی یم. ما مې لور ته وویل څرازه یو فامیل ما سره ځي، دوه فامیله، درې فامیله، زه خپل په کور کې ساتم.
د افغانان د استرتیا سره سره لکتر لګا دیته خوشاله دي چې له افغانستان څخه وتل، خو بیا هم دا اندیښنه له دوی سره شته چې په هیواد کې به د دوی پاتې عزیزانو سره څه کیږي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان.
د ایران د خارجه وزارت نه دا خطیب زاده یوې خبري غونډې ته ویلي دي، د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید مسائل په خبرو حل کړي. زیبا خادم په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه بشیر زرمست را مرکه کړي. تاسو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو، د ایران د بارنیو چارو د وزارت نطاق سعید خطیب زاده په تهران کې یوې تلویزیونی خبری غونډې ته ویلي دي چې د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید د تاریخوالي نه لاس واخلي او د خبرو اترو لارې مسله حل کړي. خطیب زاده ویلي دي چې ایران د افغانستان د ټول سیاسي اړخونو سره په دوامدار ارتباط کې دي، او یو ټول شموله حکومت د واک د سولې انتقال ملاتړ کوي. منګه په همدې ارتباط په لندن کې د سیاسي چارو کارپو بشیر زرمست سره لګمخ کې غږیدل یو. زرمست صاحب محترم، تاسو سوای چې د دې گاونډي ملک یعنی د ایران دغه سه خبرې د مسلې په حل کې څومره ګټورې ثابتېدل شي؟
د افغانستان د امریکا وتل او د طالبانو بیا قدرت ترلاسه په منطقه کې یو ډېر لوی بدلون دی، او د افغانستان کې یو ډېر لوی سیاسي او نظامی خلا رامنځته کړی ده چې بې شکه د پټوله منطقه باندې تاثیر درلودل شي. او پاکستان او ایران چې د افغانستان سره د ټولو نه زیاته لویه پوله لري، دوی بې شکه چې د اندېښنه بم لري چې په افغانستان کې به څه پیښیږي. بل دوی دواړه کوشش کوي چې په افغانستان کې سیاسی نفوس ولری او تاثیر ولری په د افغانستان په سیاست کې، او د افغانستان سره د نوی حکومت سره اړیکې ولری. دا چې د افغانستان د ایران پاکستان ته څومره ضرورت دی، یا د پاکستان ایران ته څومره ضرورت دی، دا بل خبره ده، لیکن دواړو هیوادونو د افغانستان د اوبو د مهارولو په خاطر باندې اندېښنې درلودلې چې بې شکه دوی به دا هم د طالبانو سره د میز په سر کې دی.
بشیر زرمت صاحب، د ایران د بارني چارو د وزارت نتا خطیب زاده د خبرم کړی ده چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بارني چارو وزیر شاه محمود قریشی ایران ته ورزی او د افغانستان په مسله د ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د دې دوه گاونډیو ملکونو ترمنځ مشترکات څه دي؟ دوی په څه فکر کوي؟ دوی په څه شي غږیږي؟
د بلوچستان مسله په پاکستان کې ډیره مهمه مسله ده کې دي شي چې پاکستان د ایرانی بلوچستان څخه ویره ولري ترڅو د پاکستانی بلوچستان سره مرسته ونه کړي. بل د ایران او پاکستان ډیر زیات مهاجرین د افغان مهاجرین په ایران او پاکستان کې اوسېږي، چې دا هم یو ستونزه ده. که چېرته نور مهاجرین د افغانستان د دواړو هیوادونو ته لاړ شي، نو دوی دواړه به د لوی چیلنج سره مخ شي. زما په خیال چې دا یو ډیر کامن مشترکات دي چې د ایران او د پاکستان په منځ کې شته دی، او دوی دواړه ته ښه چانس هم برابر دی چې د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د نوي حکومت سره ښې اړیکې ولري.
مننه بشیر زرمت صاحب، کور دې ودان، په مخه دې ښه.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
درنو اوریدونکو، د طالبانو د سیاسي دفتر نتاک محمد نعیم ویلي دي چې د طالبانو لوړ رتبه مشرانو په کابل کې د مشهور سیاسي شخصیتونو سره خبرې پیل کړې دي. زمونږ همکار زیبا خاتم د سیاسی چارو د کارپو صدام حکیم سره په دې اړه خبرې کړي. تاسو ته دراوړو
صدام حکیم صاحب، طالبان باید څه ډول اقدامات وکړي چې آینده حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
دا ډېر زیات مهمه ده چې طالبان او تابل المللي پیژندنه ورکړې شي د نورو ملکونو. خو تابل المللي پیژندنه خپل شرایط لري، چې اول شرط دی بشري حقوق، تروریزم بیت یعنی ترهګری د افغانستان د ځمکې نور ملکو ته ورنشي، په عین حال کې د مطبوعاتو ازادي، د ښځو حقوق، دا ډیر مهم شوی ندی چې باید طالبان دغه شیانو ته وګوري. په عین حال کې 15 ممبران چې دي د یونایټیډ سکیورټی کونسل، چې چین ده، فرانسا ده، برتانیا ده، امریکا ده او روس ده، په دې کې دوه هغه ملکونه دي، روس او چاینا، چې یو څه حد پورې طالبانو طرفداري په دې کې ښودلې ده چې هغوی به دوی په بین المللي توګه وپیژني. مګر هم دا نور درې ملکونه اوسه پورې څه پرېکړه نه ده کړې. د برتانیا حکومت دا وایي چې موږ به د طالبانو حکومتداري ته ګورو چې دوی په کوم رقم مخکې ځي، بیا به موږ پرېکړه کوو. او همداسې جو بایدن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کړې ده. او په عین حال کې ټولو کې زیات مهم پوینټ چې دی او نقطه چې ده، هغه دا ده چې آیا که طالبانو په دغه شرعي قوانینو کې لږ نرمي راوستله، نو هغه لندې طالبان چې دوی سره جنګېدلي دي صرف او صرف دې لپاره چې شرعي نظام تطبیق شي په افغانستان کې، کېدای شي د هغوی طرف نه چې دی کې مقامت رامنځته شي او بېاتفاقي رامنځته شي. نو طالبان باید داسې یو فیصلې وکړي، یو همشموله حکومت جوړ کړي، تر څو هم بین المللي خلکو ته قابل د قبول وي او هم خپلو خلکو ته.
مننه صدام حکیم صاحب، د رسمیت د پیژندلو نه مخکې او همداشان د همشموله حکومت د جوړولو نه مخکې په ملک کې ځینې ځایونو کې، مثلا په پنشیر کې د مقاومت د جبهې اعلانېدل او د احتمالي جګړې د پیل کېدو اندېښنې موجودې دي. په دغه سیو او حالت کې طالبان باید څو کې چې د جګړې مخه ونیسي.
د احمد مسعود او د امر الله صالح چې اوس په پنشیر کې شتون لري، د دوی په منځ کې اوسه فورې اتفاق نه دی شوی چې آیا دوی به مقامت کوي کنه. مګر د مطبوعاتو په مطابق احمد مسعود خودلې دا چې مونږ غواړو چې د خبرو لارې مشکل حل کو. طالبان د 2001 نه چې مخکې څومره افغانستان باندې کنټرول لرته، د اغې نه زیات کنټرول لري. زه فکر نه کوم چې دا مقامت به د پنشیر خلک او احمد مسعود او عمر الله صالح وکړي شي، او دا به ځوانانو لپاره ډیر خطرناک وي چې د پنشیر په مقامت کې جنگ کوي او د افغانستان لپاره به ډیر زیان ورسوي.
صدام حکیم صاحب مننه. کور دی ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غاک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا ژمنه کړې ده په مسولانه توګه د کیوبا د ګوانتانامو د توقیف په مرکز کې د بندیانو شمیر کم کړي او بل اخره دغه مرکز وتړي. پینټاګان د جولای د میاشتې په 19مه نیټه اعلان وکړ چې د مراکش تبه عبداللطیف نصیر چې د 2002 کال نه راپدېخوا په ګوانتانامو کې بندي او د مراکش په شاهي دولت باندې وسپارل شو. نصیر په افغانستان کې نیول شوی او د امریکا د حکومت له خوا نه ور باندې تور لګول شوی او د طالبانو سره په ګډه جنگ کوي او د القاعده لپاره د وسلو د روزنکو په حیث خدمت کوي. پینټاګان په یو بیان کې ویل په 2014 کال کې د نوبتي کره کتنې بورډ پروسس پریکړه وکړه د نصیر توقیف نور ضرور نه دی چې د امریکا امنیت ته د یو دوامدار مهم ګواښ په خلاف وژغورل شي. د امریکا په خوانی اداره چې په ګوانتانامو کې د دغه مرکز د تړلو سره مخالفه و، لیکن تقریبا د ټولو بندانو انتقال ودرول شو. له هغه وخت نه راپدی خو چې جمهور رئیس جو بایدن د جمهور ریاست مقام ته ورسید، عبدالنصر لومړی بندي دی چې خپل اصلي هیواد ته واستول شي. د سپینې ماڼۍ نطاق جین ساکي مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې ویل زموږ هدف د ګوانتانامو د خلیج تړل دی. دې څرګنده کړه چې د نصیر له انتقال نه وروسته نه دېش بندیان پاتې دي، لس د لیګولو لپاره مستحق دي، ولسې د نوبتي کرکتنې بورډ لپاره ول دي، لس د نظامی کمیسیونونو په پروسس کې داخل دي او دا بندیان محکوم شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نید پرایس د نصیر په انتقال کې د مراکش رول وستای او په یو وینا کې وای د مراکش مشرانو د خپل تیر ایرازا سره باید چې د سوریې شمال ختیځ نه خپل خارجي تورست جنگالي راستنوي او نور هیوادونه وهڅوي چې خپل هغه دوا په خپل هیوادونو باندې وسپاري چې د دې لپاره سفر کوي چې د تورستي سازمانونو لپاره په خارج کې جنگ وکړي. د سپین ماڼۍ نطاق ساکي د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله په هغه لس بندیان چې د کره کتنې د بورډ لخوا د انتقال لپاره مستحق ګڼل کېږي حرکت وکړي، وویل زه د تاسې لپاره یې تقسیم اوقات نه لرم. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ پروسس موجود دی او موږ په ټولو لارو باندې غور کوو چې په مسؤلانه توګه بندیان انتقال کړو او البته د ګوانتانامو د خلیج په تړلو باندې غور کېږي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
زموږ خبرونه چې تاسو واوریدل او تاسو ته په دې اجازه ورکړم چې زموږ خبرونه به واوریدلې وي. تخته په ما